چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکی اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروس یې په خپله اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټونکي یې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروس یې ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یوه میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د ده په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډې اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنګټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې له ککړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خپرونه کې له افغان رسام اقبال ترمک سره شغېدلیم. دی په خپل نظر اکاډمیک انزور را پیشنی
د خپل خط په هر حص باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حص داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جکپوري څېړونکي ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. دی له افغانانو سره شمنه کوي.
زه حاضر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه یې سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو.
واړه دیوی ادی زامن واړو یو بل ووژل اوس په دوش ناختو منجوره یو مورکه یو څراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د خاخان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوي قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید زهیرمل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځلو وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پوړ ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پوښل شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او ترڅنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستوي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپل د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لوی سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګری پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوری نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواک فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زما مینا افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمېر هنرمندان له افغانستانه ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر وو دغه کارځای وو، هنري مرکز یې وو. له هغه سره مې کار کړی وو نثار اثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله، چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې حقیقت لري دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وارل مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څو وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ وو، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی د ده په پښو کې یو چیره تړل شوې وه، دا پرې شوې وه، یعنی اتمن د پخپل شکولې او بیرته راغلی و. دوی چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلودی چې د ځان را خلاص کړی و. بیرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وړ را لوی شوی ده. د ده دا چیره سیما ولیده، د ده دا سیستم سیما ولیده، دا دا پښې سیمې ولیدې. ما ته یې ډېر څه را زده کړل، ډېر څه په دې را زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی دغه خپل د پښو پړې وشکي او بیرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څېر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومنیسي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدی شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدی شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نشي پوهېدای او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې، مثلا په داستان کې یا په شعر کې، د سمبول د پیدا کولو له خاطره یو نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن پر اسامی کې کتا سو خپل په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم یې حقیقت تورته نه وي، وار لوار هم حکم کول شي چې دغه برخه سمبولیک ده او کنه د مغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهېږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لوېدلي خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی اغه د اثر د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ خموخ کولای شو د پر اغه مفهوم باندې ورشي، او بیا که ونه رسی موږ باید مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه ده کنه په معاصر هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لیږ یې د ژوند تور پام سي، نو دوی به پوه شي د مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی د دغه سمبولونه چې کارولي دي، دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنی په خپل له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سمبولی کارخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه د ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژنې چې د هدف څه ده؟
نو خو دلته باید د پیکاسو وپیژنې دغه په ژوند کې څه واقعي شوي دي چې دغه یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثر سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی در ازړيږي، لدې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور پیاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان د یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دای تر کومه حده پورې لدې څخه کوم هدف اخستای شي، د خپل ژوند مطابق هدف جنی اخستای شي. بلکې چرته یو څوک غواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوسی، مثال د ریسرچ لپاره بیا د کولای شي چې هنرمند مطالعه کوي.
ستاسو رسمونو ته براو ګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامي کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګان یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنګ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څه می هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، د سې کله انزورګری کوي، د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنکس د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب، په انزورګری کې کوم دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاوه، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. وروسته وروسته مې فکر وکړ چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي، یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخستای شي. دا یو انزورګر او د کامرې تر منځ فرق په پچیش کې وي. بیا را ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستای. مثلا د چا پورتریت به مې کار کوسی، هغه ته مې بیخي خوله نه ور کړې، یا به خوله بیخي نه و. بیا لږ وروسته معاصر هنرونو ته واوښتم. معاصر هنرونه چې دي په غو کې، نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په غو کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخستای شو، په انزورګری کې اخستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو اغه خپل هنري مفهوم وړاندې کو.
ل نور هنرونو تاسو درسم لپاره استفاده کوي، مثلا ل شعر، ل داستانه، تاسو ته الهام درکې سه رسم وکي؟
ډیر زیات شعر صاحب، د شعر په برخه کې ده یعنی زما ډیر تغیر هم لا جنو شیرونو څخه راځي، مثلا د غنی خان شیرونه دی، د غشی نور دوس اثر تکړه شاعران دي چې د غوی شیرونه دی یا بیتونه دی، هغه سی کله زیل ولا ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویخیم.
لافغان انزورګر اقبال ترنک څخه په مننی پابلو پیکاسو، اسپانوی رسام چې د شلمی پیړۍ تر ټولو اخیسمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 29 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه دروغ دی چې موږ ته دا وسره کوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
دا ساجی رادیو ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې مو لڅو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پانتون کې د پراختیا تحقیقاتي مرکز جکپورې چیرونکې فضل اختر دی. د پدې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. شاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشرانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واوري په پوشش کې د میاشتې او کال مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نمونه لیکل شوې دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
د ایډیټران چې دي مؤلفین د څلورو کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بون پوهنتون دی، نوید کمار په نوم باندې، نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري، خصوصا د واور او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رايوزای کولو وظیفه ورته دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د لپاره دوی کار کوي. په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاتې کیږي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمنټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلف شو. نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوو دریو نو اخله تر شپږو وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. تاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې اډیټ کوي؟
دوی اډیټ کوي، ته تحقیق په دې دوی نه شامل. شاید یو ونی مقاله کې د هغه وېد دوی خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله، سبا نور خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 زیات دي، دقیق نه شم ویلی، خو 15 زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فاصله که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي، یغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنی چاپوي یغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وځ دا یو کس ته وس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنه او تحقیقات په دې کتاب کې په چې پاره کې بوتان دی، هندستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی پکې نو دومره ملکونو چېړنې د یو کس ته وس کار نه و. نو دې وجنه دلته ډېر لیکوالان دي. دا مجله نه ده، دا یو ساینسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق دی او یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دې وجنه ډېر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډېره ده په دې کتاب کې، دا علت دی؟
د افغانستان باره کې چې کوم فصل ما لیکلی دی هغې اولین لیکوال زه یم، بیا زما سره نور پروفیسران دي، ساینسپوهان دي چې هغه هم راسره په دې کې شامل دي. دې وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته ځي اصلا، خو هغه ابتدا د تحقیق زما وه چې په دې کې مونږ د افغانستان په صورت عموم د افغانستان دریایي حوزه باندې د اوبو په اړخ باندې بحث کړی دی. نو دغه وجه ده چې زما نوم په اول سر کې راغلی دی.
ساینسي مقالې خو عموما کاپی رایټ ډېر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي؟
په ټوله کې افغانستان کې د اوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډېر زیات کم شوي یا د نشت برابر دي. هغه څوک غواړي دې نه استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولی شي، هغه کس چې د اوبو برخه کې پلان ګزاري کوي، څېړنې کوي، د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي. او په دې کې ډېر ضرورت دار افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان ګزاري کېدله هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي، ارقام نشته نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکېدل. دا کومه کوي چې د اوبو په بخش کې کوم پلان ګزاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% د بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویلي کېدو د لارې راځي. په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واورو پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کومو میاشتو کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د واورو په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې بحث شوی دی. په دې کې نو موږ هغه پیشبیني کولای شو چې د پلان گزارۍ لپاره د دغې موادو دغه نتایج چې زموږ د دې نه په پلان گزارۍ په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ فعلی د محصلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت دا اجازه نه ورکوي چې دغه مواد ته حتی لاسرسی پیدا کړي. دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي، زه په مفته توګه هغې سره وړیا توګه هغې سره دا مواد شریکم، او کلا نور تشریح ته ضرورت ولري خوشحاله به شم چې زه ورسره کومه کوم په هغې موادو شریکولو کې او د هغې په
په وروستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو په رنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. که په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاست، مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بېخي ولې نه، د ډېر عزت خوشاله شمه که چېرته د افغانستان په هر پوهنتون کې، که پکتیا ده، که هرات ده، که ننګرهار ده، که کونړ ده، که لغمان، زمونږ تحقیقات چې ټول افغانستان لپاره دی، د افغانستان ټول دریایي حوزې، په بعضو کې کابل دریایي حوزه ده، صرف په بعضو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي. زه هر وخت څلور ساعت آماده یم چې دغه محصلین سره یو لیټر واخلم، مثلا یا د سره یو سیمینار ورته جوړ کړم، دعوت کړي تا په هر څومره چې زما په وسو توان کې وي، زه غواړم د موادو سره مفت شریک کړم، او غواړم د دوی سره څو ساعته بحثونه هم داسې ولرم که دوی احیانا غواړي چې په دغه شانتې ورته مسایلو باندې بحث وکړي. چونکې تحقیق لپاره متاسفانه په تېرو کلونو کې هم اوس هم دولت بودیجه نه لرله، زمونږ افغانستان د یو د فقیر ترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تېړنو لپاره د بودیجه ورکړي، دا ډېرې زیاتو پیسو ته ضرورت لري. په دغه صورت کې هغه هغه شی چې زمونږ د وسه کې هغه د دې موادو شریکونه ده، یا دوی سره سیمینارونه ورکول دي، او د دوی سره پوهاوی دی، او که دوی غواړي همداسې ورته څېړنه وکړي د لسان په کچه باندې، لسانس په کچه باندې، یا د ماستري په کچه باندې، زه او زه به کوشش وکړم چې زما نور ملګري هم ساینس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بوم پوهنتون کې هغه دغه اداره کې دي، کوشش به وکړو چې دغه شانتې د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو، دغه مواد ورسره شریک کړو، دا ورته تشریح کړو. شو
له ښاغلي اختر څخه په مننه، د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو. سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامي تاریخ چاپ کړ. دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړلی دی. د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ د خغلی علي احمد جلالي د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کرمی پښتو ته ژباړلې د کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم ارغلونه سوي دي غور باندې طالبانو تخنمړي دل تراتګه پوری په 1598 صفو کې په خکایفت وزیري سایس کې چاپ شوی ده.
کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1498، 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو، ادبي محفلونو، مشاعرو، د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې، د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوې دي. دغه اثر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوسم د دوه کلمو مخکې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستی ادبي نظریه مختارو پیژني او پر فیمینیزم مو پوښ کړی. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی، فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو هغه خوځښت دی چې په لویدیز کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم بحث شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه وهلې، تر کومه ورسه ټولنې ته ګټه څه ده. د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم مخه دا غوډه چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستی کرکتنې په اړه دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستی کرکتنې مخه څه ده؟ نو فیمینیستی کرکتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستی کرکتنه نروکی د متن په همدغو داخلي عنصر کې شمیرې چې د معنا پر برسرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستی کرکتنې موخه دا و چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بل موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو او ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوی زیاتول هم د فیمینیستی کرکتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات راټول کړي، بلکې په هغه تحلیل کړي او شنل دي. د زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی او پر راتلونکي امیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. پولیسي ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي، یعنی ښځې په هغه کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي حکومت د خزل لوري ویل شوی دی او خپل فریاد ورکی کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نور لیکوالو کیسې راخستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاص کر د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وګواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بالکل دا هر څه کولای شي او دا باید هیر کړو چې خزي کمزوري نه داسې نه ده ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې خزي ډیر څه کولای شي هغه څه چې نارینه کولای شي آسانۍ ښځې هم کولای شي هیڅ ستونزه نشته او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کیږي خو د انجلۍ نه کیږي او بیا کله انجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یوه ښوونکي شي بل شمال والا بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د طب په ارزښت هم پوهېدلې چې طب ولوله یعنی د نورې پوهنځۍ زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره مثلا کمپیوټر ساینس انجینري حقوق زراعت خو نه موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو یعنی نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي یعنی په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب دی پښتو ژبه کې ګڼم دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي خو نه یوازې په فیمینزم په نورو برخو کې هم زړه روایات زړه فکرونه زړو خبرو له سره فکر وکړي هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموي او نایمی غنی شیرونه لرو خو مخکې تر دې شیرونه د شیر وی ځالې تصور ښکار کړو د افغانستان د نن بهیرونه په تیرو شاوخوا 12 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي د پکتیا په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د په هنتون له نوملي ټولګي ترننه د بهیر تورزي د د په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابلاتوار حیثیت لري
بهیرونه د عملی زده کړو ځای دی هغه څوک چې ادبیات ولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي لبیر بیل فکرونو لبیر بیل نظرونو سره مخ کیږي او بهیر کې موږ لبیر بیل پښتنو سره مخ کیږو د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب وي مطالعه وکړو نو د مطالعه لپاره د خپل فکر څرګندولو لپاره د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو په هنځي رامنځته شو د دې په هنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي رادیو ته ویل چې د ادبیاتو د په هنځي تر جوړېدو کال وروسته د په هنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړې چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي همغه و چې د بهیر پرانیستل شو فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي رادیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلي پیغام کې وویل
پکنا علمي ادبي بهیر خغه بهیر د چونی زناست لري په هر ناز ته کې درې برخې لري چوله برخې راپور دویمه برخې بلا بلې برخې لري کتاب خودنه کرکتنه ادبي یا علمي لیکچر او دریمه مشاعره ده
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا په هنتون د ادبیاتو د په هنځي د محصولونو سربیره د نورو په هنځي او محصولین هم ورزي د دې په هنتون د خوني او روزنی د په هنځي د دویم ټولګي محصل عبدل منان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وای
وری نه یوازې د ادبیاتو د محصولانو پر وړاندې بلکې د پکتیا په هنتون د ټولو په هنځي او د محصولانو لپاره خلاص دی هر ونه غیګا لزوانو شاعرانو ادیبانو او د ذوق لملګرو ډکیږي تیانا علمی او ادبی بهیر د محصولانو او ادیبانو په سیرنیس شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی او د کرکتنې د اصول د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنه فعال کور ده.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ګډې وډې شوې چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور و. په ادبي بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډېره لږ برخه اخیسته او نن سبا نجونې او مېرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی. کلنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی.
عجیبه لوبه د ترمنځه د سیلې او څراغ طوفانی شپه ده. په خطر کې مې کېږده یو څراغ چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري. چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ یو څراغ. دواړه د یوې ادې زامن دواړو یو بل ووژل. دواړه د یوې ادې زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوه شناختو منجوره یوه مورکه یو څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت سپې اړوي. ګړۍ په څومره تقدس د وخت سپې اړوي او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. چا سره غم وي د یوې مړۍ ډوډۍ او څراغ. آبا ما نه وي په تعلیم به د شمله لوړه کم. آبا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ او څراغ. په ټوله لاره ډارېدمه پنجلی و چراغ.
مینی صابر د نیمی غنی شیر د کلمه کوه. لدوی مننه د دې خبری مجلی و رسیو ترسیدلیو. په یو بل شیر مو بیا هم د ادبی تندی د ماتیدو هڅه کوو. لا عابدې سپوږمۍ څخه په مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلی.
زما زړګي کې ډیر شوي ته خو وی زما زړګي کې ډیر شوي زنو ولې تر کابې در سره لاړم. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی د جنون تر دایره در سره لاړم. مورې هغه ورځ بهیر نه کړم زه چې مورې هغه ورځ بهیر نه کړم زه چې لوچې پخې تر هدیرې در سره لاړم. ته د خپلو په لفظونو شوې پخېمانه ته د خپلو په لفظونو شوې پخېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي زه تر عرش پیمانې در سره لاړم. ته می هیله ته ارمان ته می زړګی وې د ژوندون له زاویې در سره لاړم. وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه تر اخرې ثانیې در سره لاړم. زه د مینه کې نری تار کې تړلې زه د مینه کې نری تار کې تړلې په وړوکې اشارې در سره لاړم. ګوره ستړی یم د جنګ سوله غواړم. ګوره ستړی یم له جنګ سوله غواړم. ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم. زما یادونه زما خوبونو کی سار یې، زما یادونه زما خوبونو کی سار یې، زل خپل حافظې در سره لاړم، خلق وای چې تتلې خو زلا هم یم، خلق وای چې تتلې خو زلا هم یم، په همغه ورځ ادې در سره لاړم، تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو، تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو، زه د خدای تر ادارې در سره لاړم، زه مینه ستا پر غږ ومنو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم، ما د مینه کې شعرونه پخوله، ما د مینه کې شعرونه پخوله، تر آخرې قصیدې در سره لاړم، تر آخرې قصیدې در سره لاړم.
دا بدیس پښمه لدی شیر سره د اسدی رادو دا ادبی مجله رانغاړو تربلی ویمو زحمت شبر په خدای سپارم په مخه موشه.
بے درد وجنی بے درد